دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې، نو اوس د پر حکومت تورونه نه لګول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا وروسته د وینا پر مهال وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریض او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د 228 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوي، خو او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلۍ نشي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسئلو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی یا سفیر ور وغوښت، او ورته یې د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
The countries of the region. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ییز پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ آسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ پر المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسي وګړي ول. وبخی دا کټ په غلطۍ سره وچلید. وسلوالو تیر ماخام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه، نو ماخام یې بیا د سرحدي پولیسو په پوستو برید وکړ. د په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال ووژل شول او 3 ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبل په اړه معلومات لا نشته، او وسلوالو هم څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې شټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ایز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټه ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې د منظورۍ هڅې زیاتې کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنګي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې. او بل خبر دا چې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر څلوېښتو پورې کډوال وژل شوي. د ادارې په وینا په وژل شوو کې لږ تر لږه اووه ماشومان ول. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د عدالتي کمیشن پر رپورٹ کې ثابت شوه چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانه.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته محفوظو ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی. د شمالي وزیرستان کډوالې ښځې وایي له سخت ذهني فشار او خپګان سره مخامخ دي.
ډېر مړه شوي چې دا هارت اټیک کړه شو ډېرې خلک ته پاورس په دو یې شوي اپریشن یې شوي.
د امریکا بهرانیو چارو وزیر پر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري، او په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې له یو داسې کس سره غږېدلی چې په کراچۍ کې پښتنو ته لوک لوست ښیي او غواړي یو پاڼه جوړه کړي. له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تیر ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپل یې وګوري. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف دغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بے مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کې عام انتخابات مجموعي اعتبار سے منصفانه اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه یو سمنصوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سندانلې کې د سمنصوبي یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویلی کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
نتائج عوام کے مینڈیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیاته کړ چې موږ له بده مزید غلطیانو تلافی کول وی او که جمهوریت نظام کې خندونه نه راغله نن په پاکستان تر کې یافته ملکونو کې وو. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورت نه به د کوم وخت ځای کوون کې سبق څه کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپل حصي کردار لوبوي. واضح دی عدالتي کمیشن په 218 پاڼو مشتمل خپل تحقیقاتي رپورت په اړه د زیارت په ورس ویلي وو چې کال 2023 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. عدالتي کمیشن خپل رپورت کې دا هم ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلې ثبوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکاره شوه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هره فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستو نه پس په خپله تبصره کوي. یاد دی وي د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړخه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګول یا دوشنبه په جاری وي. هلته په پېښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالي زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمدالله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورس پیښور خار او خواو شاسیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورنوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي څلورو نه تر 15 ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا، پیښور، مردان، چارسدې، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جہلم، چنا، راوی اور ستلج پاغې کې
جواب کې د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دی مکمل کړي.
تقریبا 15 ورځې وارننګ دی. تھرسڈے نه در منډے پورې دی د کی پی کے کوند ڈسٹرکټونو کې بارانونه دی. ملکن او وزارت ڈیویژن لینڈ سلائیڈنګ خطر دی. دا وارننګ مونږه سار شیئر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی. دیتا جی بای فیکس سمځي ورته میسج هم زموږه یو کیږي مونږ ورته چې بس خپل انتظامات او کیږي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمې ناران سړک د زیارت پورز د لینډ سلائیډنګ لوجې ځای په ځای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان گیر شوی دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړي دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي.
چترال کې څنګه ډېر تباہی شوی و نو ټول صوبایي حکومت مشینری دل تر غلې و اوس ټول کې اصطلاح په ټول صوبه کې شروع شو. په پیښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي. فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی. دغه شان پی ڈی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړ دي. دغه شان د ټول صوبه مونږ ته علم وي او چې چیرته چیرته سلایډ کیږي نو که هغه د سی این ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار دا هغه د پاره د امینډار فنډ وي او که هغه د خیبر پختونخوا های وی اتارټی روډ وي نو هغه ته بالکل سټینډنګ انسټرکشن دي چې فوري طور خپل مشین مو کوي او هغه وازه دی.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان انتظامیه پر ایدک قبیله غک کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 23 نیټې سرته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیله کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 23 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او که 23 جولای یعنی در روانې سه شنبې پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبرې مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیار کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه ته ځي. د ای د قبیلې اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه ای د تتللې مشال ته وویل اختر خوشحالي یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنا مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولت نشته. ګورنمنټ یا آرمی په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي، نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حل شوی نه دي او دوی کوشش کوي کېدای شي چوټۍ دي چې هغه چوټیانې ختم شي، غیر به سرکاري تعلیم یې درې هم په حل شي.
د ای د قبیلې واپسي روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1 نیټې نه پیل شوې وه او ای د قبیلې واپسي د روانې میاشتې اولې نیټې نه شروع شوې. ای د قبیلې مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایدک قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمیر د ښځو او ماشومان وو. د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي. ملیحه امیرزاده معلومات راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسېدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالي مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی وو ننګ نه وی وو د یو شي تکلیف ان وی کنا ځای نه پارا دی یا پارا دی پندېز کو بیا ز خپل پکلی په اچن سره خپل ما شکات کویر تعلیم ما سیونل ما سیتا اون زیر تا و دول تا خو پردای و تان دا سیان شکرا یا خبری جیا چه زرل دا دی آج پوری دمور تا چه خلا زیا دی از سو کپ پردای و تنی
هم لا شمالی وزیرستان سره تعلق لرون کی او بلا خزاوم دا خبر تایی دوی او ای چه خلق لدوم رسخت و حالاتو تیریگی چه او شمیر کسان لاندیخنو مرشوی دی
دیر مرشوی چه دا هات تا تیکر تا بسو دیر خان که تا کیرے دے برکاتا نو دا مرا سوچ کی تے اس پاور اس پداو یہی سی اپریشن ہے یہی تے دے ہمیز نہ پیری چے دے میں نہیں سٹا میں سے جربلا جو امی رو تھا شول سی یعنی سٹا دونے رو کرمی رو تھا شول سی دا ذہن تا نرسی پل کلا خپل وطن خپل کیری نہ مستا ذہن ترسی
دا چے پر خزو تے جگڑے پر وتن کی اثرات د دغه کورنو ناری نو او داوی پر کورنی جون سا اثر لري د شمالی وزیرستان یو کډوال وحید وای
لگا مونږ ته کی میرلی کی کاروبار نو کنا اوس تل کی زمون کاروبار نشته د کی زمون زر نه لګی زکه چې دا پته نه لګی چې مونږ بننځي او کا سبب دی بس دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خامه خامه علی ضرورت ته دی په واجب کور کې مساله راځي زکه چې زنه نام قسمه قسمه دی منډونه دی کپریم دی ختم دی بیماران دی نو دایغه چې کوم سپورټ کول دی نو هغه صحیح په صحیح طریقو طریقه باندې نه کیږي مونږ څومره د 40-50 نه بوجه کوم زنه نه دی کنه نو دې د اکثر دغه زړه چې کوم بیماریان دی دا مونږ لګی دی
د ټولنیزو چارو کارپو ابو بکر صدیق وای چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر خزو زیات پریوزي
قبائلی سیمے کے خزا دے ٹھول ٹھولنے دے ناموس یا دے عزت سر تڑل و التا چا فکرم نشو کولای چی پا بے کورا کے دو کے دے مومندو یا دے وزیرستان یا دے باجوڑ خزب پا لائن کے ودریگی او دے حکومتی چارواکو سخب دوی راشا نخلی امنیت خراب شو دے خلقو اقتصاد تا دیر زیان ورس دو خزے دے قبائلی سیمو پا اقتصادی جوند کے دیر مهم رول در لو دے پا زراعت کے کار کا و دی پمالداری کے کار کا و
کہ یوی خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي سو خزي د کورنۍ او پریشانی او ناراوزی او عادی ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریده دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com په منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز اوریدای شي او له دې سره سره تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ نو زموږ ټولې خبرونه شننې تبصری او ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ پر ټوئیټر هم دغه ټول مواد تاسو ته میسر دي که تاسو یې وغواړئ نو پر ټوئیټر چې مشال رادیو ولیکئ نو موږ تعقیبولی شئ د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلی تورن شوی د مادنیاتو له پخوانی وزیر ضیاء الله آفریدی څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو غځولی هلته ضیاء الله آفریدی هم د پیښور په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد غوښتنلیک داخل کړی چې پکې ویلي دا کمیشن ناقانونه دی او د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چلیږي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله آفریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمه اورېدنه وشوه احتساب عدالت د ضیاء الله آفریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه بلخوا ضیاء الله آفریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي په دغه درخواست کې د ضیاء الله آفریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے کیونکہ دی دوپارہ چکم دے دی احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دی دوپارہ چکم دے 10 ممبر ریکوائر دی آغا 10 ممبر لازمی وہ سب پوری نہیں دی اخلی صرف 5 سے اخلی سی دی او دا اخیم سے پبلک نوٹس ہم نجا شوے نو دا دی مطلب سے لیگلی سویل فیل انستم دے نا دا دینا علاوہ دی اولا سے دی درخواست ورکو چی دا دی پا خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑے شی
بلخوا ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی سملے غڑے او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی
شروع شیو مونږ په کمیشن هغه کې راز کو دا خو په قاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی هغه مطابق بیا جوړ شوی دی هغه په قاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته او اگر څه فیصله کو او ټول به منی ټول د برابر وي
د زیولہ پردی هغه تورونه چې غنیدا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغو په اشاره چلیږي او د دروغ مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي. په حق لباندې عارف یوسف زیاتوی چې دغه به بنیاد تورونه دی او چې چا هم درغله او بډ رشوتونه کړی دی دوی به کله هم دغه مرسته ونه کړی. خیبر پختونخوا احتساب کمیشن سو رجوان دے ضیاءاللہ اپریدی چدا مدنیات صوبائی وزیر وو دا غیر قانونی برتو او دا درغلو پتور کے نیولی وو او دا پاکستان تحریک انصاف گن هغه د وزارت څوکې نه هم لری کړی دی او تر مقدمه فیصله راتلو پورې د هغه د پټه رکنیت هم ځندول دی. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ځنې غړي چې د ضیاء الله اپریدی مرستیال دی څو سواره په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړی دی او هم د خپل ګن وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې دا د هغه انتقامی کاروي ده او باید هغه د خپل څوکې نه لری کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانې په خپل اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي خو ورسره اندېښنې هم ښودلې دي. له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړوونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایدار وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس وو او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره ولیدل. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لري کاروباله. یونما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمال شمالی ولایتونو ته د پخوانی شوروی اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري زکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیر میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
اوریدونکو، اوس هم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون ته رپورټ ورسته هیواد نوی دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پرېکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس بیګام شاه لاړو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار بیګام شال رډو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماته وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. په دغې برید او جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاسه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته ډیر لوی شین څراغ یا اشارې په معناوي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپله ادارۍ په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلې او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادارې مخکې لیکي که په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له کبله ترهګرۍ ډېر سنگین شکل اختیار کړی دی. ادارې اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډنګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کوم این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کومې د ملک دښمن سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې په ترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پانه خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه وروسته په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمیره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیخ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړیږي، هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لویه قومي منصوبه متنازعه جوړه کړې. اداریه اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وختو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې بارون هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندوی ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتې میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمیر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړه چې کله ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبره پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینټرانو له ایران سره د شوي تړون ردولو لپاره کمپیل پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړي دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موګل دوه انتخابونه سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
that has been spoken of
spine manai halizale chataki kadi cho pa congress ke de jamhuri ghuxtun ki gund de ghoda la khwa le iran sara de atomi muafaqe de rad de hatso makhawuni si de muafaqe la makhi iran manale de che khpal atomi program ba pa ogd mahal ke mahdudawi aw pa badal ke ba par de hewat de lwidiz la khwa la gawl shwi bandizuna pa tadriji dawl fasakh ki gi obama de fasharuno pa natija ke o manala che da muafaqa ba congress ta de ghaur aw tasweeb la para astawi خاغلی اوباما د جولای په 14 منیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک پور از غواخ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راس پریکړه ویټو کړي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار
دا پختنو پر خاورا نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیزمنی کڑی دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا چکی گی
امارت باقیدہ روان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیدے انشاءاللہ دا کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوردونکو 13 ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شلوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماته ورکولو سره د 2018 زیږیز کال د شلوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د لوبي په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې په خوانی مشر نوروز منګل ولوباوه د په 50 توپونو یا بالونو 15 پته منډې جوړې کړې تر لوبي ګټلو وروسته د مشال رادیو خبريال بوريوال کاکړ له نوروز منګل سره خبري وکړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې څه احساسات لري
ډېر د خوښۍ ده ځکه چې د نن مخکې هم دغه لوبي کړې وې او کولیفای شوی وو د پر ډېر د یو وخت مو خراب شي وو شروع کې کوم لوبي وشه مشال ډېر ښه علاقه ډېر ښه پرفارمنس وکړه بیا دوه لوبه د باران له وجې ونه شو نو هغه کې مونږ پاتې راغلو نو بل اوس کوم لوبه د هانګ کانګ سره وا او د اسانه د تاسو هغه څنګه مېز د مونږ نه وګټلو نو لکان ډیر راغورځدل وو بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه مونږ ته ډارګرانه راکړه مونږ خپل مو شي را لوبه ګټل بایلل شته او د نن مخ کې کوم لوبه کړې دی فائنل یا سن فائنل مونږ بایللې مهم ته کې اوس کولیفایر کې ټورنمنت مونږ مرشوي خو کولیفایر به کوم ان شاء الله نو لکان ډیر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشاءالله ډېر ښه یو رزلټ راغی وکول شي شپږم ول کپ کولیفای شو
منګل صاحب نور زل چې تاسو کم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغه چې د کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړې وې د سی پاسانه وتلی واسط خدا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت نو څه تابع م کړو څه پلان مو ورته دی لوبیته
یقینا دنا مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وي هغه آب و هوا زموږ لوبغاړو لپاره ډېره سازګاره وه نو په دې خاطر مونږ شروع که تاسو وګورئ ډېر ښې لوبې وکړې بیا د باران له وجې مونږ لږ غوندې پوینټونه کم واخیستل که نه په ورلډ کې انشاءالله مونږ کولیفای کېدو سینې فاینل ته بیا چې کله مونږ هانګ کانګ د ښه هدف ورکړ او د هانګ کانګ بیټسمنانو ډېره ښه لوبه وکړه چې هغه لوبه ډېره مشکله وه ته خو دوی ډېر ځان ته ډېره اسانه کړه بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو یو صحیح طریقې سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه نو بالینګ ماشاءالله شاپور زدرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشوه نو دوی مونږ وکولی چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي څنګه هدف کم و خو پرشر ډېر زیات و
سوچ
دا پلان مطلب شوار لاس پندرا سور پر خپل یو دوران زونه کې کوم بال تا ته ملاویږي خپل شاټ نه سره وا نو زه په پلان سره لرم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه درمنه کوم چې ما باندې دمره دوی ډارګرانه کوله نو هغه و چې خپل ایکسپیرینس مو شیر ک نو دغه شار ضرورت و نه ځکه چې مسلم شلا شاته ندی یا نجیب زدران شته کوله شفق دغه برتینان وو هغه شپو کې وو کې اورب جو هغه سب تر کې سره مو روان وو نو دغه پلان او پلان مطابق لرو نو زکم ته اسانه شو او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د نګې بهترین اننګز وي او زه ډیر خوښ یم
منگل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتنو افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغوی ته څه وایست؟
یقینا زه هغوی ته ګرګرنه ورکوم چې خیر ده، ګټل او بلل چې دا د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کېږي چې دا هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی، څوک چې تاسو سره مخامخ وي نو هغه ته به ډېر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبیږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي. نو مونږ یو ټیم هم ازاسانه نه اخستې او هغه سره مونږ کپټن ورکړی دی، هانګ کانګ نه سیمیج ګټلی دی، هغوی خپل محنت خوري باندې میچ وګټل، مونږ آرام سره لوبه کړې ده، عمان چې مونږ تماشا کړې ده، نو هر یو ټیم دلته راغلی دی، هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو. نو الحمدلله افغانستان وکولای شو چې کوالیفای شو.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري. اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې به تاسو واوري چې په کراچۍ کې خو 50 لکه پښتانه میشتي چې زیاتره پکې بے سواد دي، یعنی لیک لوست نشي کولای او مزدوري کوي. خو په همدې ښار کې یو کس پیدا شوی دی چې د دغه بے سواد خلکو ته لیک لوست ورزده کوي او ورسره ورسره دا اراده هم لري چې د پښتنو په اړه د معلوماتو یو وپاڼه یا ویب سایټ هم جوړ کړي. د نن ورځې په روښانه مستقبل خبرونه کې لام دغه کس سره خبرې شوې دي. د خبرونې جوړونکی منور شاه دی او خبرونه تاسو په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې ک یوې خواته د تعلیم کمی دی نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دیره دي. د ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشټوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاويږي. د مزدورۍ لپاره تللی ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوی دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ ترڅنګ زده کړې کول ډیر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې کسه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادی تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې ویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره دی، د کراچۍ کې پیدا زما کراچۍ دی، ما خپل انټر کړی دی او دا ټول خو تقریبا ډېر وخت زموږ غوډینه مخکم دا تقریبا وخت پخته دی وی او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خو دی دا لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ ما دا اراده لري چې دا سی ویب سایټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل باندې ټول ډیټا راځي. موږ
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي هلو زلو لپاره دوی څه تیاری کړي؟ جانان بنیری وای
دا زګي موږ نیولې تقریبا د یو کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو. دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کې د لګې په کراچۍ کې کنه څوک رکشه چلی څوک میسر خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي. نو دې کې ډېر تاسو په تاسو موږ پښتنو ته کوم مسائل موږ ته راپېښ دي کنه د دې تعلیمي سلسله دې داسې دي چې بس چا په دریم کې پرخره چا په دریم کې پرخره نه هغه ملګری زموږ سره کوم کینی پاتې نه هغه لپاره موږ یو سلسله روانه کړې چې تاسو لازمي سره تاسو تعلیم حاصل کړئ نو تعلیم حاصل کړئ تاسو کوم څه خپل ژوندګي تیرول شي او مخ ته پېژندل لري څه کنه. نو دا سلسله موږ روانه کړو دا ملګری ټول موږ په میډیا باندې په اتفاق سره راځي خپل سبق هم وي باکدا.
جانان بنیرې وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاويږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې د محل شپاړس کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیرې وای
نو دغه ځنې بګه تیزی او ځنې بګه کمزوري دي کنه او دته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کنه نو په هغه طریقې باندې موږ نه فجر موږ خپل یو طریقې جوړ کړل او په هغه باندې د سیل موږ درې سبجیکټ ته خایو انګلیش ته خایو او اردو ته خایو او ریاضي خو خیر ډېر خاص ته نه خایو لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وته شروع کړی د ځینې مرګري په کتاب چې هغه دا علی ا ب سی ولم نور دي کنه هغه دې نه مو ته سٹارټ کړی او دغه پکې تقریبا دا چې راوځي چې کوم چې سره ډېر پوهیږي دا غیر برابر شوی دي نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او که څنګه؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی ده، څنګه چې دی لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وګورئ، یعنی چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې، کنه چې هغه دی پېژنو شي بیا دغه نه باڅ کوم د پښتو کوم حروف ته هغه بوده، بیا دغه بوده بیا پېژنګلو، بیا دغه نه بل بدی دا سلسله روان شي، بیا بدی په پښتو کې لیکل کې، په پښتو کې لوستل هم بیا کې دغه څنګه بل سلسله روانه وي.
جانان بنیرې وای، د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند اتیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل،
دا ټول څومره مرګر موږ سره سبق وي تقریبا نه ټول سنه سره خرچ په ځان باندې منلې دا او غي دا خرچوم را کې د کوم چې استادان دي لاول فوټو زخپل چې کوم نه لګی ناتم او سبق وته خینا بیا نور مرګر دي دا نن دې توا روزه زموږ مرګر چې کوم نه راغلي دي دا یې کې پروفیسور صاحب دې بل اسکول پرنسپل دی هغه هم لګل دي کنه سم او مثلا دی لګي دا د سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دی راځي د خپل سبق کي زه د خپل خمه یو بل مرګ لري زم ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې دوه غنټې د تر راځي لګي وتا سبق وتا کي.
جانان بنیرې زیاتوي چې کومه حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې. نو موړي نمو پوښتل، هغه تعلیمي یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولې شي؟ هغه دا پیغام لري،
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کوم طریقه باندې ناش موږ دا کار سره کړی دا یو خطر طریقه دا ډیر اسانه طریقه دا چې لږه په دې طریقه باندې خپل مرګستیا کې دا کینه او دا سوچ په دې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرډه دا ګټه خبره دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږه تعلیم نه اترکړې وږي ځان سره کینه وږي ته دا سلسله روانه کې نظام چې دا کوم د پرډه خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي، وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروگرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یوې لنډ د مینه پس مشال ویډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي،
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګلې سره دی او زه د لاندې کې پاتې کېږم، د سینجی رښو سپیر پارت دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دوه مې پورې سبق ویلو، بیا ما پرېښه او هغه نه پس موقع نه برابرې دا کورس مجبوریانه ضرورتونه او غریبي او هغه د وجې چې ته موقع مخکې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو داسې وخت چې اوس ما سپیر پارت مستلې سره زما تعلق او ټول ورځ او بل دې مدد لیکلو سره مدد واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېر پریشانی او ډېر وخت خوښ چې زموږ د چرته داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخکې چې موږ زما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زما هغه سکول وي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وایي صحیح صاحب کتاب دې خبر باندې نه پوهېدل چې ښه کوي بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز د کلو ورته سګټه رسولې او کسنګه په دې حق له موړي وویل،
زماږی ډېر سال عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو لیکل نیم نه شو او چې ما دلته تعلیم شروع کړی دی ملګرو جانان سے دغه په توسط باندې نو هغه نه پس څنګه لکه ډېر فایده شوی دا خپل عمر د فایده شوی دا بچوم بچو دا ما خپل بچو هم سبق چې کو هغه موږ ته فرصت ده دا ډیر غټ پر خراغل له ډیر زیات زما رائټینګ هم خښوې ده او لیکلو ما ساري سره لیکلو هم شمه او لستل هم شمه ډیر زیات پیدا شوی دي.
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس از دکړه نشي کولای، خو دا خبره سم نه ده.
عمر خو د تعلیم سره هیڅ تعلق نشته، عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم پیدا رسی کای خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسیو می هغه ته پیدا رسی نور خلکو ته خونه کول شي خو خبره کول شي خلاره خود له شي سبق ورته ویل شي نو لکه ډیر د عمر سره خو دې ځکه زما خو چې څوک زما د आवाज اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې هیڅ تعلق هیڅ مانند نه لري او قسم رم ممکن څومره دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دی چې څنګه څه تعلیم حاصل کړي څومره عمر کېدای شي.
نوموړی وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل،
جی زما نوم زاهد رحمان دی، سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشا چلوم. مشکلات هم د ډیر زیات وو تعلیم کې، خو رښتیا خبره ته کوم ځواب به مطلب خپل بچو سره هو دوم، خو زما د خیر درې بچی د اداره پته نه و چې د اسکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی اور څنګه نه. نو اوس ابھی تم پور کی دوائی چې لکه دغه ورکوا سبا د پاره به ډیر اسانی څنګه چې اوس موږ لکه کړیږو، مطلب نو بورډ دا کولی شو نه سنې سلا ته سپت نه لږي.
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې سومره ستکړه وکړه. زاهد رحمان په دې پښتنه وای،
کله نه چې دا درې سلور میاشتې دلته موږ پړای لګا ډیر اصل سمجھ تراله، نو لګا ډیر اوس دا چې فورورډ باندې ته بورډ موټ پڑھاو دی بدرو میاشتو کې دوره عزت کړو کړه، چې مطلب ته اردو لګ ډیر سمجھ تر راځي وکړه. نو اول نه کوم نه خل دي شه، نو افسوس کوم کو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې دا دوره د خپل دغه روان کړو. زمونږ سره لګ ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سنا څه به عزت کړو کو کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو، ول باغ نوم هم نشه لیکل نور دا چې لکه اوس نوم لیکل شو، او مطلب اردو کا صدا سي دغه پڑھاو لیشو دې له کوم ځان امر ممر په چنده شو دا
لغه. زاهد رحمان چې د 15 شوکالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي، وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی، چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي، چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي،
تعلیم یو داسې څه دی چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي، او خاص کر د خپل چې کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي، او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چیزی نو هغه ډېر په بد حال کې دی، او ډېر زیات مهنت کوي، او هغه مهنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملوي، او ظاهر ده چې د تعلیم حاصل کړي دوی بس ټیکنیکل جاب سر نو سر کلریکل جاب سر دې طرف ته ولاړ شي، نو دوی ته سخت چې کومه ستونزه چې کومه دا به لږه اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نو موړي نمو پښتنه وکړه، په تیر عمر کې د زده کړو لوجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي؟
نو کم از کم لکه یو بدلون پتا راتللی شي، چې اکی چې د بچیانو باندې په عمق تعلیم کې چې دی لکه دې ته پوه ورکړي شي. یو خبره دویم خبردار چې هغه به کم از کم د دې قابل شي چې هغه په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي، په دې شوبې کې د لیک پړه هغه کار بچی دي نوکری شي. بنیادی مسله چې کوم دی لکه بورډ پړاول شو، یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل، یا چې کوم خلک چې دي لکه سب مختلف فیکټرو کې ملونو کې کار کوي نه غي حواله سره کو دي تعلیم دومره ورکړي شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي، نه هغه به ډېر بهتره بشي، د ژوندۍ کې به بدلون راشي.
شنواز خان وای، د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کومه جمله روان دي، دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابله دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو، زما چون شعبے سره تعلق دے تعلیم سره یونیورسٹی کے زو غورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کیږي، په 500 لکه پښتانه کې 500 کسان چې دین حاضر په یونیورسٹی کې دی، نو مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم په لازمی خبره ده چې څوک چا سره علم وي، بیا ټیکنیکل وي، مختلف شعبو کې حواله سره غي سره علم وي، نه غږ زندګۍ په مختلف شعبو کې مخکې وړاندې تلی شي. کو چرې تعلیم نه نه دا هم د زم چې زمون کوم را روان دي، خو اړتیا او ما جون بوي لګه څوک چوکیداری کې، څوک چې دین فامیل کې مزدوري کې، څوک بکودای کې، دا مسوم دا کا نوکریانی بکی. لازمی خبره ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې تل شو، لازمی خبره ده چې ډېر پر ډېر زیات کوشش کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قانونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.